قانون مانع شده.
د ملګرو ملتونو راپور وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د پخوا په پرتله په بېساري توګه زیات سوي دي. د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوي. د ازادي راډیو دا پښتو خبرونه زم ملالې بشیر د امان امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبري مجله کې ګڼ شمېر مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشتي جلازې چمتو کړې چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فرشته جانې، نن کوم مهم خبرونه لرئ؟
د نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرحد دا دی چې د جرمني پولیس وایي له تروریستي سازمانونو سره د ارتباط په تور یې له لږته لږه شپېتو پناه غوښتونکو څېړنې پیل کړې دي. او د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان هلک له هغه وسلوال سره د ارتباط په تور نیولی چې د جمعې په ماښام یې په مونشن کې لږته لږه نه تنه ووژل.
مننه فرشته جانې، د دې خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. یونما وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل حضور پراخ کړي. او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور ګڼي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځنګړې استازي په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د دې ټولنې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د فرانس مایکل ملبن له قوله ویل شوی چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې وښودله چې دغه شان بریدونه یوازې بېګونه افغانان وژني. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف ټولې هڅې وکړي او په هغو سیمو کې چې د ملکي فاتو امکان شته د عملیاتو له ترسره کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونما د 2014 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور د 2009 میلادي کال را په دې خوا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه کچه ښیي. د یونما په راپور کې راغلي چې په دې موده کې له 1600 ډېر ملکي وګړي وژل شوي او له 3500 ډېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. بلورتا یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل حضور پراخ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې یمامات نن په کابل کې د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
موږ د داعش ډلې حضور او د دې ډلې له لوري د افغانانو پر وړاندې لا ګواښونو اندېښمن یو. موږ له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره یو ځای په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څارو.
نوموړي همدارنګه وویل چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی تحقیقات روان دي. د کابل د وړمې ورځې په انتحاري حملې کې 68 کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د سولې د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو رول ګټور ګڼي. د ځوانانو معین کمال سادات نن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو ګډون په اړه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پروګرامونه جوړ شوي دي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثره ځوانان پکې ګډون لري مونږ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پیل کړی دی. په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې د امن او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نموړي همدارنګه له ځوانانو وغوښتل تر څو په رضاکارانه ډول د دغه معینیت د پروګرامونو پلي کولو لپاره سره یو ځای شي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په څو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې ترسره شوي چې په ترڅ کې د داعش او طالب وسلوالو 34 جنګیالي وژل شوي او 34 نور ټپیان شوی دی. دا وتر دي د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
د جرمنی پولیسو نن وویل چې له تروریستي سازمانونو سره د ارتباط په تور له لږ سره ژر شپېتو پناه غوښتونکو څېړنې کوي. د دې هیواد د جنایي پولیسو فدرالي ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په جرمني کې د کډوالو موج ته په پام داسې انګیري چې ښایي په پناه غوښتونکو کې داسې کسان هم وي چې له اسلام پالو جنګي جنایتکارانو او تروریستي سازمانونو سره د خواخوږۍ درلودونکي وي او یا د هغوی فعال یا پخواني غړي وي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د حملو د پلان یا امکان په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د جرمني له 1400 فدرالي ایالتونو په کډوالو کې د ممکنو تروریستانو په اړه 410 معلوماتي اسناد پولیسو ته رسیدلی دي. په همدې حال کې د جرمني مطبوعاتو د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر توماس دی مایزر په حواله ویلي چې حتی که په فردي مواردو کې څېړنې دوام هم ولري، پر ټولو پناه غوښتونکو شک کول به غلط کار وي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان هلک له هغه وسلوال سره د ارتباط په تور نیولی چې د جمعې په ماښام یې په مونشن کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل. د جرمني پولیسو وایي نیول شوی افغان هلک له ایراني الاصله جرمني ډیوډ علي سنبولي سره پیژندل او ورسره ملګری و. د پولیسو په وینا نیول شوی افغان هلک تر حملې مخکې پر فیسبوک نور هلکان هڅولي وو چې د مکډونالډس رستورانت ته ورسي چې حمله پکې شوې وه. د باوریا ایالت لوی څارنوال توماس ستاینر کراسو کوخ نن خبریالانو ته وویل
Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass
د دې افغان هلک په اړه په څېړنو کې موږ ته څرګنده شوه چې هغه تر حملې لږ وخت مخکې له حمله کوونکي سره پر واټساپ خپله مکالمه پاکه کړې یا ډیلیټ کړې وه. دا خبره هغه له موږ پټه کړې وه. موږ له تخنیکي امکاناتو کار واخیست او د هغه د موبایل ټلیفون پیغامونه مو ترلاسه کړل او د دې او هغه تحقیق پر اساس چې موږ له د هلک څخه کړی دی څرګندېږي چې دې هلک تر حملې مخکې له حمله کوونکي سره لیدلی هم و. دا څرګندېږي چې دغه افغان هلک خبر و چې له حمله کوونکي سره ټوپک هم شته. د جرمني پولیسو پرونو ویل چې حمله کوونکی ډیوډ علي سنبولي تیر کال 2 میاشتې د ژور خپګان او رواني ناکرارۍ له امله لږ تر لږه 2 میاشتې په روغتون کې بستر شوی و. د جرمني پولیس وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې پرون یې د باوریا ایالت په انسباخ ښار کې 12 تنه زخمیان کړو د افراطي افکارو خاوند و. د باوریا د کورنیو چارو وزیر یاشیم هرمن نن د جرمني خبري اژانس ډی پی ا ته وویل چې دا پېښه د اسلام پالو افراطي ډلو انتحاري حملو ته ورته وه. د ترکیه حکومت نن د لږ تر لږه 240 ژورنالیستانو د نیولو فرمان ورکړی دی. د ترکیه د ټلویزیوني شبکو په حواله حکومت د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور دا حکم کړی دی. په عین حال کې د اروپایي کمیسون مشر جان کلاود یونکر نن وویل د ترکیه له وضعیته نه معلومیږي چې دا هیواد به په نږدې وخت کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته تیار وي.
Je crois que la Turquie dans l'état où elle se trouve.
دا وای د ترکیه وضعیت تک ګورونو دا سینه څرګندېږي چې دا هیواد به پنځدی او یا حتی لری وخت کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته چمتو شي. او په عراق کې پولیس وایي چې د دې هیواد په دایالي ولایت کې نن د پولیسو پر پوسته په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي.
دا و د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سباون کاکړ څخه اورو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې په سر کې راځو. کندهار ته چې هوا بې ډېره ګرمه وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4 ټیټه، 4.8 آسمان بې شین وي. په کابل کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4.8 ټیټه، 2.8. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.4 ټیټه، 4.8. غزنی هوا بارني، د تودوخې لوړ درجه 2.8 ټیټه، 1.8. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.8 ټیټه، 2.0. مزار شریف هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.4 ټیټه، 1.3. جلال آباد آسمان شین ده، تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه، 9.8. بدخشان آسمان شین ده، تودوخه لوړ درجه 4.8 ټیټه، 15. او په گردیز کې هم آسمان شین دی، تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه، 13.
ازادي رادیو اوري او دا دي د دې سات مهم موضوعات. د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپور وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د پخوا په پرتله بیخي زیات سوي دي.
لوی څارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ سوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي پکې ګډون لري.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د سولې پر برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي.
په بیلابیلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې په اړه، د امن په اړه او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
د افغانستان په جنوب کې هم ځکني ماینونه لا هم د ملکي خلکو ژوند ته ستر ګواښ دي.
اکثر موټرو مین پر پټاو شو، موږ نونس کاسو په نونس کې یو زپات سو ما نو شیدان سو ما پښې ولاړې دوه د لاسو ورک.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه وایي په افغانستان کې د ملګرو د ملکی وګړو مرګ ژوبله په بیساري توګه زیاته سوې ده. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه په راپور کې راغلی چې نن خپور شوی. په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1500 کسان وژل شوي او له 3500 زیات ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې راپور د تشریح پر مهال په جګړه کې پر ټولو شکیلو خواو غږ وکړ چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدل ویرونکې او د شرم وړ موضوع بلل شوې ده. دغه راپور چې د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ښیي، د ځمکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو له لوري لوی انتحاري حملې، هوایي بمباري او د ماین چاودنې پکې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې میرمن دانیل بیل د دغه راپور د تشریح پر حال وویل چې د ملکی وګړو مرګ ژوبلا په تیرو اوو کلونو کې په بې ساري توګه لوړه شوې ده.
These figures once again represent the highest number of civilian casualties.
دا غرقم یو ځل بیا د بلکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور لتر ټولو لوړ کچه اخی. د ملکی وګړو په مرګ ژوبلې کې سلور سلنه زیاتوالی عمدتاً د دوړو خواو ترمنځ د ځمکنیو جګړو د زیاتوالی او د وسلوالو مخالفینو له لوري د پیچلو انتحاری حملو له کبله دی.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په تیرو شپږو میاشتو کې 1601 ملکی وګړي وژل شوي او 3515 ټپیان شوي چې 1509 تنه ماشومان دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي قربانیان ماشومان او میرمنې دي چې د 2009 کال راهیسې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې کچه مخ پر زیاتېدو ده. په تیرو شپږو میاشتو کې 388 ماشومان وژل شوي او 1121 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په جګړه کې ټولو ښکېلو خواو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لښمنې سره سره بیا هم پاتې راغلي دي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د تیر کال په راپور کې هم د ملکی وګړو مرګ ژوبله وحشتناک بلل شوې او څلور سلنه زیاتوالی خود. تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 1400 کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په راپور کې ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله 18.7% لوړه شوې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما ځانګړی استازی تا د میچ یماماتو وایي د جګړې ښکېل خواوی مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وکړي.
We also note that Taliban have taken some steps to report on civilian casualties.
موږ هم درس په دغه گزارش کې دا موضوع هم نوٹ کړی چې طالبانو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د راپور ورکولو په برخه کې د هغو په شمول چې د دوی لوري ورته مرګ ژوبلې اوړي یو سلسله اقدامات کړي. ملګری ملتونه طالبان هڅوي چې دغه پالیسی عام کړي او دا یقیني کړي چې دغه اقدامات د نړیوال بشري حقوقو له قانون سره اړخ لګوي. د سولې په نه موجودیت کې هم په جګړې کې ټول ښکېلی خواوی مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبلې مخنیوي وکړي.
کته هم د ملګرو ملتونو پر راپور کې افغان امنیتیز وکونو ته د ملامتۍ غوته نیول شوی، خو له هڅو سره سره بیا هم مونږ توانیدو چې په دې اړه د حکومت نظر واخلو. خو له دې وړاندې تل افغان چارواکو تاکید کړی چې په جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د یوناما پر راپور کې په تاکید دا ویل شوی تر هغه چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوی په ریښتینی توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبرو پر ځای عملی اقدامات ونه کړي، مشکله به وي چې د مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راشي.
په کابل کې 4:15 کېدونکې دي. زموږ ژغله ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته د دې خبري سات قربانه يم. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دادی 0999203540 او 0500 0008225. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي او د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریکولای سي. موضوع په افغانستان کې د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د بې ساري ملکي تلفاتو ده. که داسې کسان یا کورنۍ پیژنئ چې په وروستیو پیښو کې ټپیان سوي یا ورته تلفات اوښتي، کیسې یې له موږ سره شریکولای سي. و موریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله په بې ساري توګه زیاته سوې ده. په همدې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه راپور د موندنو په اړه پوښتلې. مرکه په ګډه اورو.
بلې، ملکي تلفات په جنګ کې په دې وروستیو کلونو کې همیشه یا لږ او یا ډېر زیاتوالی ښودلی دی، هېڅکله کم شوی نه دی. ولې انواع د حملاتو چې ملکي تلفات وژل کېږي، یا د اطفالو او د ښځو وژل، یا د جغرافیې په حساب همیشه دې کې لرې تغییرات وي. زمونږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن موندنې ډېرې مشابه دي د دغه راپور سره، چې مونږ د هجري شمسي کال په حساب باندې کار کوو، خو بیا هم درې میاشتې وروستۍ د څلور نوي کال او درې میاشتې د نوي کال یعنې پنځه نوي ډېر مشابهت لري دغه موندنې. زموږ راپور همدا ښایي چې انتحاري حملو کې او دغه سرور او قصدي وژنې کې، راکټي حملو کې او هغه ځمکني جنګونه چې کېږي،
بله بایدر صاحب، د راپور کې دام راغلی دی چې دا د 2009 کال نه وروسته تر ټولو زیات تلفات دي سږ کال. فکر کوئ چې لامل به څه وي دی دا چې سږ کال دا تلفات زیات خودل شوی دی؟
وخت دا ده چې دولت او د دولت عامې قوتونو په وروستي کال کې خپل تاکتیکونه کې داسې تغییر راوسته چې ډېری تلفات د هغوی پر مربوط نه دي. دا یو نامه راپور چې راوخلی شپږ سلنه د دولت مخالفین پورې ارتباط پاتې کوي. بیا هم نو دا د دې معنی لري چې دولت مخالفین د جنګ قوانینو ته او د اسلامي تعلیماتو ته چې په جنګ کې مهم دي او مراد شي او ملکیان نه باید هدف وګرځول شي، دې ته اوس هم احترام نشته. دی ولې دا د دې معنی نه لري چې دولت نړیوال حامی قوتونه یو څه تلفات چې هغوی ته منسوب دي دا هم د معافیت وړ نه دي. دولت په چېرته تغییرات په خپل تاکتیکونو کې راغلي، بیا هم دغه ځمکنیو جنګونو کې هغه راکټي حملې چې هغه عوامونو نرمۍ چې کورونو باندې ملکي ځایونو باندې لګېږي، یو څه تلفات دوی پورې هم منسوب کېږي. نو دوی هم باید کوشش وکړي چې د ملکي تلفاتو په کموالي کې، او کوشش یې کړی ده پخوانه. موږ هم د بشري حقونو خپلواک کمیشن د نظامي مراکزو کې چېرته چې دا نظامیان تلبه کېږي، ټول قوتونه هلته د جنګ قوانین تشریح کوو، دوی هم خپل تاثیرات لري. بل بیا هم د دولت مخالفه لوره او د جنګ کمزوري چې دا هغه دغه قواعد ته احترام لري.
بله بایدر صاحب، روسي پښتنه هغه ده چې په دغه راپور دا هم ښیي چې د په دغه مرګ ژوبله د ماشومانو د لویانو پرتله ډېره وه. آیا دا وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ نه ده؟
واقعیت دا ده چې زموږ د معلوماتو مخې دا ښیي چې نیمایي ټول تلفات ښځې او ماشومان دي، یعنې سم نیمایي ملکي کسان تقریبا په جنګ کې ملي کېږي، دا یا به ښځې یا به ماشومان دي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار چې د وروستیو تلفاتو په اړه خبرې کولې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو پښتو خبری ساعت اوري. موضوع په افغانستان کې د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د بې ساري ملکي تلفاتو ده. د تلیفون پر لیکه را سره اوریدونکی دی. بلې، سلام علیکم، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام، عبدالله پریشان د نیمار ولایت څخه د تلیفون
کوم. سلام علیکم پریشان صاحب، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام، ساعتی در رادیو لاره می دغه خبر نن واوریدل چې ساکل پښتو میاشتې د ماشومان مرګ جوړه تر غټانو ډیره ده. دا حقیقت لري او ماشومان زمونږ په هر ځای کې ښکار ګرځي، خو زه دا پړه عموما پر دولت هم اچوم او د دولت پر مخالفینو هم اچوم. مثال داسې درکولی شم چې دولت کله په یو ځای کې عملیات کوي، نور لاندې خوانه ورته ټانګونه او توپونه ودروي او دغه کلي ووهي ووهي ووهي. زه داسې وایم چې په دغه کلي کې آیا انسانان ژوند کوي او که نه؟ په دغه کلي کې ماشومان زنانه هر دېنه له مخې ورته د دښمن په نوم وار کوي چې موږ دښمن. زه د وایم چې دغه مرمۍ خو دغه تفکیب او فرق نه شي کولی چې آیا زه د ماشوم په سر ولګېږم او که د دښمن. دا د حکومت نیمګړتیاوې دي، باید ورته ډېر متوجه اوسي. او د آخره هم هم مخالفین هم همدایو کله بیا سر پره کوي چې موږ د نتایج ګورو ماشومانو ته مرګ ژوبله ډېره اوسي. ماشومان داسې یو پاس وظیفه طبقه ده چې رب العالمین خپل خارجي مور ورته امر کېږي او په لس کلنۍ کښې بیا به ماشوم بهر ادا کوي. تاسې وګورئ چې د ماشوم قدر زموږ الله سره دی چې هغه په لس کلنۍ کښې ماشوم باندې خپل فرضي حکم تعدي کوي. او د حقوق بشر څخه هم یو غوښتنه لرم چې دوی په هر کال کښې دغه خپل ارقام اعلانوي. خلک په دې ارقامو دردېږي، ځورېږي، کړېږي، خو دغه د حقوقو بشر داسې یو ګام تر اوسه پورې نه دی اخیستی چې په دولت هم فشار راوړي او په مخالفینو هم فشار راوړي تر څو د ماشومانو مرګ ژوبلې سطحه ټیټه شي. زه به تل د حقوقو بشر په خفګان څه وکړم؟ حقوقو بشر کمیټه لري، کمیسیون لري، په دې مصرف کېږي، خلک تنخواګانې اخلي. ولې عملا خلکو ته نه دولت باندې کار عملي کوي؟
ډېره مننه.
مخالفینو په سخت کښې دومره کار نه شي کولی چې دغه مرګ ژوبله کمه شي.
مننه پریشان صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو له نظریاتو شریکولو څخه. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو خبرې سات اورئ. له کومه ځایه مو زنګ وهلی؟
بلې، السلام علیکم. خوري
وعلیکم السلام، تاسو څوک خبرې کوئ د ازادي راډیو ده؟ مهرباني
وکړئ. علت زه په دې کښې بولم چې په سس کال کښې جنګونه تاسو ولیدله چې جبهي جنګونه زخ ډېر وسوله د هلمند. زه خپله ولایت مثال در کوم چې زمونږ په ټولو ولسوالیو کښې داسې ولسوالۍ مو په مثال نه ده پاتې چې په هغه کښې جبهي جنګ په هفتو، په میاشتو، په درې میاشتو، په څلور میاشتو مخته نه وي تللی. او په هغه سیمو کښې جنګونه شوي دي چې هغه ټوله اوسېدونکي ځای پر ځای وه او خپل په کورونو کښې وه، ټوله خپل په کاروبار. زمونږ خلک ټوله زراعت پېشه خلک دي، ټوله خپل په مځکو خپل په کارو باندې اخته وه. نو د دې تلفاتو علت هم همدغه دی. او بل د تلفاتو چې په فیصدي کښې راولو 30% باید د دولت په غاړه واچوو. ولې چې د دولت هم لانده توپونه ولي د خلکو منطقو ته، د خلکو کورو کښې لګېږي او هلته تلفات منځ ته راوړي. او 50% ټوله د مخالفینو په غاړه ده. او زیات تلفات چې منځ ته راوړل دغه انتحاري بریدونه چې طالبانو په ښارونو کښې وکړل او په نورو ځایو کښې وکړل، په دغه کښې زیات تلفات راوړل. دا عمار له دغه نه زه لوړ بولم. مننې. خو
ډېره زیاته مننه چې له ازادي راډیو سره مو تماس ونیو او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. له هغو اورېدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې تماس ونیوه.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون جوړ سوی دی او ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیسیون کې به د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي، وکیلان، د امنیتي ارګانونو او د روښنایي غورځنګ استازي هم غړیتوب لري. بلخوا د روښنایي غورځنګ مشران وایي چې دا کمیسیون ورته د منلو وړ نه دی. دوی ټینګار کوي چې د کمیسیون په ترکیب کې باید د جرم پیژندنې، نړیوال پولیس هم غړیتوب ولري او څېړنه د ملګرو ملتونو تر مشرتابه لاندې پر مخ لاړه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د لوی څارنوال فرید حمیدی په مشرۍ د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې څېړلو ته ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او ډېر ژر به د دغې حملې په اړه څېړنې وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم مشخصه نکړه چې کمیسون به په څو ورځو کې خپلې څېړنې بشپړوي، خو زیاته یې کړه چې د ولسمشر حکم دا و چې څېړنې ژر وسی.
لوی څارنوال په مشرۍ باندې کمیسون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د ولس نمایندګان او د معترضینو غړي پکې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
بلور ته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د کمیسیون د غړو نومونه خبره کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ولسمشر ستر سلاکار عباس بصیر، د جمهوري ریاست د حقوقي بورد مشر نصرالله ستانکزی، د ولسي جرګې غړي شاګل رضایی، د کورنیو چارو امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان، د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال او د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دغه کمیسیون نور غړي دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې د اجرایي ریاست د وزیرانو شورا د درالانشا مشر نصرالله ارسلایی، د اجرایي ریاست استازی محمد ناطقي، د ملي امنیت معاون عبدالمتین بیگ، د بشري حقوقو کمشنر موسی محمدي او پخوانی وکیل عباس نویان هم د دغه کمیسیون د غړیو په توګه یاد شوي دي. دغه کمیسیون وروسته له هغې وټاکل سو چې د شنبې ورځې خونړۍ حمله چې داعش مسؤلیت واخیست په خپل ډول کې بېسارې وه. بلور ته د روښنايي غورځنګ مشران وایي ټاکل شوی کمیسیون دولتي دی او دوی ته یې څېړنې د منلو وړ نه دي. د دغه غورځنګ د مشرتابه پلاوي غړي محمد عارف رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون هغه محل ورته د منلو وړ دی چې بې پري نړیوال استازي پکې حضور ولري. دولتي کمیسیون موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ ورباندې اعتماد نه لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې یو ګډ کمیسیون دې رامنځته شي چې په هغه کې حکومتي د معترضینو او د جرم پیژندنې نړیوال پولیس پکې غړیتوب ولري. دغه کمیسیون د ملګرو ملتونو په مشرۍ دا جنایت وڅېړي، خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به د دهمزنګ د وروستۍ خونړۍ پیښې په څېړنو کې نړیوال بنسټونه هم ورګډ کړي او که به د کمیسیون په همدغه اوسني تشکیل څېړنې ته دوام ورکړي. بلخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دې کمیسیون د جوړېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې د دې ډول کمیسیونونو د څېړنو نتایج ډېر ځله ناڅرګند پاتې شوي دي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپای هم ټینګار کوي چې حکومت دې د پیچلو پیښو په څېړنو کې له نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
و موریدل چې افغان حکومت د کابل د ورستۍ خنړۍ پیښې د تحقیقاتو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې چې دا کمیسیون څومره ګټور ثابتېدای شي.
څنګه چې لکه مونږ د روشنایي غورځنګ د غړو نه اورېدلې دي، دوی د کمیسیون باندې قناعت نه لري او وایي دا حکومتي خلک دي او د دوی په موندلو باندې هم موږ نشو کولای چې تاکسیا وکړو او دا صحیح وګڼو. نو په دې لحاظ باندې که دوی هر څه ووایي او هغه د هغوی په خوښه نه وي او په ګټه نه وي، نو کیدای شي چې دوی رد کړي او ووایي چې دا صحیح نه ده. نو بهتره دا ده چې د ملګرو ملتونه د محکمې نړیوالې محکمې نه او یا حتی د نړیوالې جنایي محکمې د هاګ نه هم پوښتنه وشي چې یو څوک وي لکه داعش چې مسؤلیت اخیستی چې هغه اوس نړیوال خلافت غواړي، نو هغه به لا بهتره وي چې ټولو خواوو ته دوی بیا منتنې د منلو وړ وي.
روشنایي غورځنګ لکه تاسو چې وویل چې سر له اوسه یې ویلي چې دا کمیسیون ورته د منلو وړ نه دی، دا څرګندونې د کمیسیون په کار کې څومره د خنډ لامل کېدای شي؟
دا خو اصلا کمیسیون که کار وم کی ټول کار په صفر کې ضربېږي په آخر کې. نو په دې لحاظ بهتره دا ده چې د غړي د کمیسیون ټول هغه کسان وي چې ټولو ته د منلو وړ وي، خصوصا د مخالفینو ته چې دوی وایي زموږ خلک مړه شوي دي او مختلف بانې کوي یا مختلف تورونه په حکومت حتی لګوي، دې لپاره چې دې نه جلوګیری وشي او وخت هم ضایع نه شي. نو هېڅ پروا نه کوي چې ملګرو ملتو ته وویل شي چې په دې تاخیر شور سره مرسته وکړي دوی سره.
د دې حملې مسؤلیت خو داعش منلی او دا معلومه خبره ده، نو داسې کمیسیونونه په عمومي توګه څومره مهم یا ګټور وي؟
فکر کوم چې که داعش یو چا منلی بیا نو کمیسیون جوړولو ته حاجت هم نشته، خو هغه د خلک دي جګړه کوي په ټوله دنیا کې ترهګري خصلت ده، هغه مخکې بیایي بیا نو کمیسیون ته څه حاجت ده؟ نو باید اشرف غنی او دولت دخوانه اعلامیه صادره کړي چې چون داعش دا منلی نو موږ به د داعش سره ګورو که پاچین کی وی کا ایمنگ کوٹ ولسوالی کی وی او کا داخل دا افغانستان کی وی ایمنگ سر جنگ دے بے دے نی پریزو او نور نو بیا کم زمینہ دے 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 تحقیق وجود میں لڑی متا یا وہ خبر پاتی کی گی چھ مخالفین وائی چھ دے روشنائی دے گھڑو نوزاد گھڑی وائی چھ کا داعش ہم لار مندلے دا دوی تا دولتی منصوبین و امنیتی خلق و لار وار کرده ده ولی دوی دو نتیر شوی ولی دوی سرم امنیت ندهنی وله
ده سیاسی چارو کارپو و دیر صافه و چه ده کابل ده ورستی خونری پیش ده تحقیقاتی کمیسون پا اره خپل نظریات راست را شریک اول دا ازادي رادیو د افغانستان پر وخت د ماپښین څلور نیمه بجې سوې اوس فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرچکی را اوروي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن یو وار بیا په دې هیواد کې په روانه جګړه کې پر شکلو خواو ژغ وکړ چې د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان په وینا د روان کال له پیل راهیسې څه باندې 1400 ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت نن ویل چې په کابل کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه د څېړنو لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ شوی چې بشري فعالان د خلکو استازي او امنیتي چارواکي پکې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې داعش د فعالیت د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د جرمني پولیس وایي له تروریستي سازمانونو سره د ارتباط په تور له لږ تر لږه شپېتو پناه غوښتونکو څېړنې کوي. خو د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوي چې حتی که په فردي مواردو کې څېړنې دوام ولري پر ټولو پناه غوښتونکو عمومي شک کول به غلط کار وي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان هلک له هغه وسلوال سره د ارتباط په تور نیولی چې د جمعې په ماښام یې په مونشن کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل. د ترکیې حکومت نن د 2 څلوېښتو ژورنالیستانو د نیولو فرمان ورکړی دی. د ترکیې د ټلویزیوني شبکو په حواله حکومت د کودتا د ناکامې هڅې سره د تړاو په تور دا پرېکړه کړې ده. د بل له پلوه د اروپایي کمیسیون مشر جان کلود یونکر نن وویل د ترکیې له وضعیته داسې معلومیږي چې دا هیواد په نږدې او حتی لرې وخت کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ته نسي برابرېدی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د مالو لوبغاړو د کرکټ ټیمونو خپل دریمه لوبه نن ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې دغه لوبه دوستانه ده او په خبره چې دا لوبه د افغانستان په وخت د ماپښین پر 2:30 پیل شي. د شغلي هوتک په خبره تر دې دمه د افغانستان او هندوستان د مالو لوبغاړو ترمنځ 2 دوستانه سیالي شوي چې یوه یې افغانستان ټیم او بله د هندوستان د مالو لوبغاړو ټیم ګټلې ده. تکل چوی چې د کابل د فوټسال غوړ لیگ سیالیو پترز کې نن د امرخیل او اتحاد ټیمونه خپل کې سیالي وکړي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قومي ازادي راډیو دول چې نننۍ سیالي به نن د افغانستان په وخت د مزګا پر 15 بجې پیل شي چې په خبره په دغه سیالیو کې به 10 ټیمونه ګډون وکړي. د شاغلي قومي په خبره دغه لیگ پترز کې 13 ورځې د 5 ځوانانو ټیم وکړای شول چې د استقلال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. اور څه خبر دا چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسول وایي چې ټاکل شوی ده تر راتلونکو 10 ورځو پورې په بامیان ولایت کې د توري بامیان په نامه د شپې ټولو غړو ترمن د بایسکل ځغلونې سیالي پیل شي. دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صدقي ازادي راډیو وویل چې د توري بامیان په دغه سیالیو کې به 10 هلکان او 10 نجونې ګډون وکړي. شغلي صدقي زیاته کړه چې دغه سیالیو څخه هدف د بایسکل ځغلونې سیالیو ته د هلکانو او نجونو هڅول دي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. د امریکا نړیوالې پرختیایي ادارې یو اس ایډ د کرنې، مالداري او باغداري د پرختیا لپاره د کرنې له وزارت سره د 100 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د خوست اوسیدونکو د کابل د دیمزنګ پر پیشه خواشینی څرګندوي.
دا په مونږ ارتپل شوی جنگ دی، په جګړه افغانستان نه جوړیږي.
په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو مسؤلین وایي تازه فارغ شوی سرتیری به د جګړې لومړی کرسي ته واستول سي.
ما په نامه د عملیات خنجر پلان جوړ کړي
پاگی که اولویتونه دی اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم
په دې وروستیو کې له پاکستانه په زیات شمیر کې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنیږي.
افغانان حتی خپل هغه کوم مالونه چې دي مطلب یو مال یو شی ده په لس زره یې اخیستی په زر یې ورکوي خو مطلب ځان راپاسي نو هلته نه اوسیږي.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي. د ځوانانو چارو موین کمال سادات نن د سولې او ځوانانو تر نوم لاندې جوړې سوې غونډې ته وویل چې د جګړو په دواړو خواو کې تر ډیره ځوانان مرینو باید سولې ته هم ډیر کار ځوانان وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موینیت وایي د سولې ټینګولو لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د ځوانانو رضاکارانه ټولنې رامنځته کړي دي. د ځوانانو چارو موین کمال سادات د دوشنبې په ورځ د سولې او ځوانانو په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې ځوانان کولی شي د خپل عمر ډېر کسان د جګړو له لیکو وګرځوي او سراسري سولې ته کار وکړي.
د سولې دغه پروګرام چې اکثره ځوانان پکې ګډون لري مونږ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پیل کړی دی. په بېلابېلو سیمو کې ځوانان راغونډوو د سولې په اړه، د امن په اړه او د جنگ د ختمولو دپاره هغوی ته پروګرامونه جوړوو.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د همکاریو د دوام غونډې ته وکړې. په افغانستان کې د پخلاینې پروسې بریالیتوب ته د ځوانانو تر څنګ له دې وړاندې تل د دینی عالمانو، قومي مشرانو او بانفوسه کسانو په ارزښت هم خبرې شوې دي. افغان حکومت بیا د دې هڅو تر څنګ د شاوخوا شپږو کلونو رئیس د سولې عالي شورا له لارې دې هدف ته د رسیدو په خاطر هڅې پیل کړي دي. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې دوی د بېلابېلو لارو په خپل وخت د سولې راوستلو هڅې کړي خو په دې برخه کې لا هم غږی ګټورې نتیجې ورکولی شي. د جمشید شمس په نوم یو فعال ازادي راډیو ته وویل
مونږ چې څومره کوشش کوو، مونږ ځوانان مدلین ټولنې دغه ټول کوشش کوو پر دې چې سوله برقراره شي. مونږ حاضر یو چې هر رضاکارانه کې هر خل ته فعالیت سولې ته ورسیږو. ولې نه پوهېږو چې مونږ د مشران څه غواړي او ولې سوله مونږ سوله ته سله نه رسیږو. دې عامل باید پیدا شي.
بلخوا زاهد هیوا بیا وایي چې د ځوانانو هڅو تر څنګ سولې ته د مشرانو ژمنتیا ډېره اړینه ده.
د جګړې ښکېل طرفونه دواړه طرفونه ځوانان دي، اما هغه شان چې مشرانو ته په کار و هغسې د سولې لپاره کار نه و شوی. ځوانانو ته یوازې د سولې شعاري شکل باندې وښودل شوې ده، یوازې دوی جګړې ته راښکېل شوي دي. که چېرته واقعا دولت سوله غواړي ځوانانو ته دې ونډه ورکړي، ځوانان دې راوغوړ شي، ځوانان
د سولې لپاره. د امریکا د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل وایي د دې لپاره چې ځوانان د جګړې په تاوان پوهوي باید افغان حکومت د لومړیو ښوونځیو څخه د سولې په نوم د یو مضمون تدریس عام کړي. هغه وایي چې د سولې په برخه کې د فرصتونو تر څنګ ممکن ځینې ستونزې هم وي، خو باید ځوانان په خپلو سیمو کې د همغږۍ له ایجاد سره د هیواد عمومي ګټې وسنجوي او سولې ته کار وکړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. د کندهار د میرویس حوزوی روختون چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د ماینده چاودنې څخه باندې زر قربانیان دې روختون ته وروړل شوي دي. عیني شاهدانو او چارواکو په کندهار کې د ازادي رادیو له خبريال محمد صادق رښتینی سره په خبرو کې د ماینونو چاودنو د خلکو ورځنۍ ژوند څنګه لګواش سره مخامخ کړي په دې اړه خبرې کړي.
روزګان، زابل، هلمند او کندهار د جنوب هغه ولایتونه دي چې د تیر څو کلونو راهیسې پکې جګړې روانې دي. کله د دې افزې په یوه او کله په بل سیمه کې د دولت او وسلوالو ترمنځ جګړې زور اخلي او کله بیا ژوند عادي وي. په افغانستان کې د رواني جګړې یو رقم ځکني ماینونه او ناچاودونکي توکي دي چې هر ورځ لسګونه خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د ماین چاودنو د پیښو زیاتره قربانیان یا ووژل سي او یا هم دایمي مایوب سي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرشید څو کلونه مخکې د خپلو نونسو ملګرو سره د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته سفر کاوه چې موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر سو. د ماین چاودنې په دغه پیښه کې د عبدالرشید نونس ملګري ووژل سول او یوازې دی په داسې حال کې چې دوې پښې پرې سوي ژوندی پاتې سوی.
لین په موټر کې را روانو، نونس کس وو، ماین پر پټا اوس مات باندې پښې کاچ عمومي سړک باندې وبس ډمبر پر پله لاندې باندې ډاکټر موټر ماین پر پټا اوس نو موږ نو نس کاسو په نو نس کې یو زپات سو ما نو شیدان سو ما شي بلاګد بلاګد لاس ورک شي مې پریس به د خارجانو میدان ته وړم بیا رارم دې شپ خانه ته دوی میاشي دلیو دوی میاشي بعد کې بیا شیدوونه پادس به بر بیا وړم کوټ
د میرویس صاحب زوی رختون مسولین وای وسم هر ورځ د زابل روزګان هلمن او د کندهار لیرو پروتول سوالوي څخه ورته د جګړو قربانیان ورول کیږي چې څه ځاو کوچنیان هم پکې شامل دي د دې رختون د رختي معلوماتو د څنګه مسول دی لاور ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې وکال کې د ماین چاودنو یو ول سعودیش قربانیان دغه رختون ته ورول سی بي د نوموړي په وینا لدی جملې څخه وڅل ویش کسانو د درملنې پر مهال ساور کړي او یو سلود بنور کسان د پیښې په ځای کې وجل سی بي
حوزې په کاچا یو ول سعودیش تنه ناروغان چې د ماین د کبل زخمین سی وو مراجعه کړي وو چې دغه جملې څخه وڅل ویش تنه خپل ژوند د تداوی په جریان کې د لاس ور کړی دي او په حدود کې د یو سلود وټانو چې په هغه حادثه او ځای د انفجار هم د مین په دغه کې بل دي چې زخمی سي دغه سي خپل ژوند مستقیمه نه لاس ور کړی دی هغه یو سلود وټانو دي
په یوه وخت کې په جنوب کې د بشری حقوقو فعال بنسټونو په جګړه کې د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلی او په جګړه کې د مین پر کارولو اندیشنه شو دلې او د جګړې لشکلو غاړو څخه غوښتنه کړې چې د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جنگي اصول مراعات کړي د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له ماینونو کار نه اخلي دوی د ماینونو د تلفاتو د غار کام د دولت وسلوالو مخالفینو ته منسوبوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
ازادي رادیو لوونه تر وو
مژغله ازادي رادیو اوري د امریکا نړیوالې پرختیاي ادارې یو اس ایډ د کرنی مالداري او باغداري د پرختیا لپاره د کرنی له وزارت سره د 100 میلیون ډالرو د مرستې اجمنه وکړه د دې مرستې تړون نن په کابل کې د کرنی وزیر اسد الله زمیر او په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پرختیاي ادارې استازي لاسلیک کړ د کرنی وزارت وایي د دې پروژې له پلي کېدو سره د بزګرو او باغ لرونکو حاصلات زیات او کیفیت به ډاډمن سي تفصیل د خان محمد سنت پر راپور کې اورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په دې مرستو به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې مالداري او باغداري 15 پراختیایي پروژې پلي شي د دغو 15 پراختیایي پروژو د تمویل ژمنه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې او مالداري له وزارت سره وشوه د کرنې او مالداري د وزارت د خبرونو رئیس لطف الله راشد وایي چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به د کروندو او باغونو محصولات زیات او کیفیت به ډاډمن شي
این پروژه به ارزش بیش از 100 میلیون دلار هزینه داره تا 5 سال آینده کارش تکمیل میشه
د دې پروژو مالی لګښت باندې 100 میلیون ډالر دی او تر 15 کلونو پورې به بشپړ شي په دغه پروژو کې د محصولاتو لپاره د بازار موندنې د غلو دانو د کیفیت د څړلو د کرنې د پراختیا د ټکنالوژي او په اسري ډول د لمدو میوې د کیفیت د ښوالي پروژې شامل دي
د کرنې وزارت وای په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو لپاره لنډمهاله منځنی او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي چې په ځینو سیمو کې د عملی کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې ورکړي دي د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنې د پراختیا لپاره له 2013 میلادي کال راهیسې له دوی سره ورته نورې مرستې هم کړې دي په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې استازي هربل سمیت وایي چې دوی حاضر دي د افغانستان د کرنې له سکتور سره په راتلونکي کې هم مرستې وکړي د کرنیزو چارو پوهان وایي که په هیواد کې دغه او دې ته ورته نورې پروژې پلي شي له بهر څخه به د غلې دانې په واردولو کې کمی راشي د دې کار پوهانو له ډلې میرویس خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو خوراکي توکو په واردولو کې ستونزې لرو نو موږ واخیر ضرورت لرو چې په افغانستان کې د داسې پروژو تطبیق به ډېر زیات ګټور وي او کروندګر به هم وکولی شي چې هم د مالدارۍ په برخه کې هم د کرنې په برخه کې د بازاریابۍ په برخه کې همدارنګه ځینې نور ټکنالوژۍ په برخه کې پروژې تطبیق شي نو دا د افغانستان د کروندګرو لپاره ډېر زیات مفید دی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني خپل ویناګانو کې ډیر زله د کرنې د سکتور په پراختیا تاکید کړی دی د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي خو د اوبو سربندونو کانالونو او د پرمختللو کرنیزو وسایلو د کموالي له امله نه دي توانېدلي چې د غلې دانې له پلوه د هیواد په ځان بسیا کړي د کرنې وزارت چارواکي وایي د کرنې د سکتور پراختیا د دوی عمده هدف دی او رسیدو ته یې عملي هڅې پیل شوې دي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه
زمر شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له اوو د ماشام تر اوو اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د خوست اوسیدونکي د کابل د دیمزنګ پر پیښه خواشینی څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نسي کولای په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. دوی تیاری څرګندوي چې د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره به د وینې په ګډون هر ډول مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دې مزنګ په پیښه خواشینی څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولای په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راز توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې مزنګ پیښه د افغانانو دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
افغانستان خاور دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مگر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅ کله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کر خیاپ لدی پلب کپ بلوچستان کې ده کپ پښتونخوا کې ده. دا په مونږ ارتپل شوی جنگ ده. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د سلوی کلنی جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تڼیوال پنوم د خوست اوسیدونکو د دې مزنګ په شان پیخي د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولی.
دا بیخي نور او عمل دی. دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ایمو مارکم عالم راو کوي څوک چې دا کور کې ابي خي غیر مسلم دی.
د عزیز الله پونوم د خوست دارون خیر یو اوسیدونکو وای د دې مزنګ د پیخي د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو مونږ په خپایو د مونږ ورونه دی افغانیون دی. مونږ د یار سوس کې د وینې سوس کې تم سلام کو مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پر غورل کی.
د نظر خوان زید شاه انګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیخي ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي. خو اوس افغانان کولای شي د ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دې ته داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیعه او سنی ترمنځ د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي. اصلا به هغه چیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونه ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2مه په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کابل یې شل کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریونوالو د شنبې ورځې بریدونو کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي او 230 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مزنګ د پیښې له عاملینو د انتقام اخیستو د خبرداري ترڅنګ د کابل خاروالی تلارخونه کړی چې د مزنګ څلور لارې د شهیدانو د چوک په نوم ونوموي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو قربانۍ هیرې نه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمر رغله ازادي راديو اوري د 215 میوند قلي اردو څخه 200 سرتیر فارغ او په وسلو مجهز ول. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مسؤلین وای تازه فارغ سوي سرتیر به د جګړې لمړی کرښو ته واستول سي او یا په هغه عملیاتو کې برخه واخلي چې اوس مهال په مرجه او یشمیر نور سیمو کې روان دي. د هلمند والی سره لدی چې وسلوال د مخامخ جګړې توان له وسلوالو سره د مخامخ جګړې توان لري خو تازه فارغ سوی سرتیری به په تاروزی عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د هلمند والی د راپور د یو افسر په ژغ پیلېږي چې الیاس دای چمتو کړی دی.
د لومړی او د دویم پلې لیوا د دریم پلو کډکونو افسرانو بریدملانو سرتیرو ته سلام.
دا ځل تر نورو دورو ډیر یعنی 200 سرتیر د بیروزینې او تجهیز له پروګرام څخه په یو ځل فارغ شول. نږدې ته میاشت کېږي چې د 215 میوند قلي اردو د سرتیرو د روزنې بهیر له سره پیل شوی دی او تر دې دمه 15 نورې دورې چې شاوخوا 3500 سرتیر کېږي د بیروزینې او تجهیز په نوم روزل شوي دي او د وسلوالو په ضد د روانې جګړې سنګرونو ته استول شوي دي. د 215 میوند قلي اردو د سرتیرو د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ شوو سرتیرو ته د هلمند والی حیات الله حیات وویل تاسو به هغه سیمو ته ځئ چې ناامن دي او نږدې 140 ښوونځي پکې تړل شوي دي. ښاغلی حیات وویل وسلوال اوس هم بوخت دي او تر خپل تسلط لاندې سیمو څخه ځوانان جلبوي او د جګړې پلانونه جوړوي.
په هلمند کې په هغه سیمو کې چې دښمن یو څه زیات نفوس لري تقریبا د موږ د 140 ښوونځیو مخه تړلې ده. د هغه مظلومو خلکو په سترګو کې خاورې اچوي، د موږ په ولس باندې فشار راوړي، د خپلو بادارانو په غولولو سره یې په هغه او دغه نوم باندې تیر باسي، خپلو لیکو ته یې راولي تر څو د دې مظلوم ولس په مقابل کې وجنګوي.
وروسته تر هغه چې افغان ځواکونو په مساکله نوزاد او مرجو ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد ماته وخوړل او ډېرې سیمې د هغو څخه پاتې شوې. د افغان ځواکونو څخه د کاتې ملاتړ د ماموریت مسؤلینو او د هغو بهرنیو مشاورینو وپتلې چې په هلمند کې 215 میوان کلودو له سره ورغوي او هغه ظرفیتونه او سرتیري بیا پر پښو ودروي چې کلونه کېږي د وسلوالو په ضد جنګیږي او معلومې بریاوې هم نه لري.
زبرید مال محمد هارون خان خو د خپل تقدیر را می داغستل لپاره چمتو یم.
هدایت
افغانستان لپاره خدمت کوم.
د 215 میوان کلوردو مسلمان وای د غسرتیرو مرګ جوبله کوم سبب دی چې په تیرو څو میاشتو کې د روزنې او تجهیز د پروسې څخه فارغ شوی دی. د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه تازه فارغ شوی سرتیر وای کافي زده کړي او مهارتونه ترلاسه کړي دي او کولای شي د دې تاکتیکونو څخه په ځانګړو مواردو کې استفاده وکړي. دوی د خپل مسولین څخه د سختو جګړو پر مهال مرسته او اسري وسلې غواړي.
نوم یې عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی. موږ خو د کابل د تعلیمي مرکز نه فارغ یو، درې میاشتې تعلیم مهال ته وکړې، درې میاشتې هغې نه دلته راغلو. پوهشي د څلورم میاشتې چې دلته موږ تعلیماتو کې روانه ده، موږ انشاءالله ښه ټیټ تعلیمات کړي. دوهم په مخې موږ ښه ټیټ تدبیر نیولې دي، پوه شو، ښه ټیټ ملاتړ به کوو. د خیر افغانستان د هغه نه د زنانه او د سپینګیرو د ساتنه به کوو. خو په ټیټه او په کلکه زموږ سرتیري نور هېڅ اړتیا نه لري. اړتیا دا صرف چې زموږ نه سره موږ صحیح شي، سلام موږ له ښه سره راکړي، پوه شو، چې بند نه شي په جنګ وخت کې، پوه شو، موږ له ښه سره راکړي او ښه هغه راکړي مهمات راموږ ته ورسېږي، پوه شو.
نوم مې خالد دی. ډېر تفاوت وکړ، ډېر پرمختللې زده کړې وې او زموږ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وې. له پخوانه دا ډېر ښه کار وشو چې دغه زده کړې موږ ته چمتو شوې او تیارې ډېر ګټورې زده کړې دي.
که څومره میاشتې وړاندې کله چې په لومړي ځل په مساکله او نزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد د وسلوالو بردونو زور واخیستی او لمنې تر مرجې او نادلي ولسوالیو پورې هم راورسېدله، د دې کلو اردو سرتیرو ته په بېسارې ډول مرګ ژوبله واوښتله او ګڼې سیمې د نوزاد او مساکله ولسوالیو په شمول د لاسه ووتلې. اوس چې یادې دوی ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، یوازې په مرجې او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې ویل کېږي معلوم پرمختګ هم نه لري. په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد معین فکر سرتیرو ته د پر وخت مرستې د لیږد ژمنه وکړه. ویل سرتیری به هغه ځایونو ته واستوي چې د دوی د اولیتونو له مخې اړتیا لري.
ما په نامه د عملیات خنجر پلان جوړ کړی، په هغې کې اولویتونه دي. اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. دا به تاسو ډېر نږدې وګورئ چې په کوم ځای کې دا ځواک زه استعمالوم، مشخص نه وایم.
که څه هم د 215 میوان کلوردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی او نږدې ټولو لیواګانو اړوند هغه کنډکونه چې په جګړیزو ماموریتونو کې ډېره ونډه اخلي بیا تجهیز او روزل شوي دي. خو په هلمند کې د میشتو ټولو ځواکونو په وړاندې یوه ازموینه په مخ کې پرته ده او هغه دا ده چې څنګه بیرته د نوزاد، مساکله، سنگین او کچکی ولسوالیو تر څنګ دغه ولسوالیو خلکو ته هم ځان ورسوي چې تر اوسه ډېرې سیمې د لاسه وتلې دي او د وسلوالو په ولکه کې دي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریه او تبصرې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه سوې ده. دوی دردونکې کیسې بیانوي او وایي په پاکستان کې ډېره افغان کډوال له ځورونکي حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواري هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره یې خبرې کړي چې په ګډه اورو.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت ځورېدونکي حالت سره مخ شوی. دوی وایي که افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري، د پاکستاني پولیسو لخوا ډبول کېږي او په ډېرې سپین سترګۍ ترې پیسې اخیستل کېږي.
کم سلوک افغانانو سره وشه فی الحال نو انسانانو سره نشه. اوس فورنه لکه هغه کفار زیدي چې هغوی مطلب لکه زموږ دین نه نه خلاف دي هغه هم داسې کاروبار نه ده کړل لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکوله او افغانان داسې په بشرمه باندې ورسره وځي چې هغه ته حتی خپل کم مالونه چې دي مطلب یو مال یو شاید په لس زره اخیستی او په زر هم ورکوي خو مطلب ځان راپاسې هلته نه اوسیږي او بل د سارو مال خطره ده هر قدم دا کم خلو کاروبارونه او دکانونه او بزنس دي لکه مطلب په دغه علاقو باندې کوم کاروبار نه چې و د خلکو په یو دوه کې 500 روپۍ راونه بدل ټول ورته پرېښودل له خلک راووتله
بس روای جمعات نمره وځي نیسی دي د غواره شماجري ګاډي کې دي چې کار در سره یو کنه ابل ورځ متر زوی راغی ترې په خاور ته پاسپورټونه ورسره په صدر کې نیولې په 1500 روپۍ ته هغه صرف سپیشل برانچ په نووال 1500 روپۍ ته هغه بس پرې په دا حالات کې ورو چرې شي ته جو بس کړه مړې درې ورځې کې بار کو کبان می ګیر کې بس جیر کې وایې ته بس جیر ته وي او د سینیونه له اورورا پر روډ باندې نه دي نه چې مثال لی جلال آباد ته پورې دی کنه یو سلور پینځه چک پوسی وي بس ګاړې پمپونو تم در پسی تاویږي و درې درا کوشا کوئی شي ماجرې بس ګاړې کې دی واچې کنر دې در نو هغه سی په بوته بس په درې ورځې بس یې به وراږي
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر دفتر مسؤلین وایي د کوچني اختر نه راپدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې د دې ادارې د اړیکو مسؤل ایمل وایي هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هیواد ته راستنېږي
دغه د راستنېدلو دا کومه لړۍ چې د کوچني اختر څخه راپدې خو دا لړۍ سرعت پیدا کړې شوې ده او تقریبا د کوچني اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د 200 کورنۍ په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب باندې راجستر کیږي او د سر په حساب باندې موږ مرسته کوو
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري هغه ته د عامه پوهاوی او روغتیایي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي
په دغه مرسته کې دوی چې کله پیسې باندې د پاکستان څخه راځي دغه مرکز کې لومړی دوی راجستر کیږي د راجستریشن څخه وروسته د کورنیو ته د یونیسیار او همدغه رنګ د یونیسیار د همکارو ادارو له خوا څخه د ناچاو د توګو پاک لبانی عمومي معلومات صحي خدمات موږ نور همکاران د خوا څخه دوی ته حقوقي برخه کې معلومات او دوی دغه خدمات سرپسند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له خوا څخه هرې کورنۍ فی غړي ته اوسط ډول $300 په شاوخوا کې دوی سره مرسته کوي
د یو این ایچ سی آر په دفتر کې راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د ممکنه خطرونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای کچيري امریکا په هغه هیواد کې مش ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولن ورونسپاري نو د ترکیه او امریکا اړیکه به خراب شي. مولود چاوش اوغلو د خبر ترک تلویزیون ته ویلي چې شاید د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کو د تا په تړاو ځینې سفیران لری کړي. رويټرز خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې مهم ټکی فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له خبر ترک تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر اردوغان د رژیم مخالف فتح الله ګولن د نسپارلو په صورت کې د امریکا او ترکیه د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. فتح الله ګولن چې د ترکیه حکومت د تیر اونۍ د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی د امریکا په پنسلوانیا کې اوسېږي. ترکیه له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو امریکا وایي ترکیه باید په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. مولود چاوشوغلو ویلي دی به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاستوالو او قضایي چارواکو سره وګوري. چاوشوغلو دغه ورځ په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تړاو د ځینو سفیرانو د لرې کېدو خبره هم کړې ده خو تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپره سوي. په یوه تازه خبر کې چې د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو خپور کړی راغلی چې حکومت د 23 خبریالانو د نیولو حکم ورکړی دی. د اردوغان حکومت تر کودتا وړاندې هم په ترکیه کې د بیان ازادۍ د محدودولو له کبله تر انتقاد لاندې و خو حکومت دا تورونه او انتقادونه ردول. ترکیه چارواکو تر کودتا وروسته په هغه هیواد کې د باندې 15,000 کسانو یا دندې څنډولې دي یا یې نیولې دي. په دې کې سرتیری، پولیس افسران، قاضیان، ښوونکي او مدني فعالان شامل دي.
د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. اوس هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپور وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي. د افغانستان په جنوب کې ځکني ماینونه لا هم د ملکي خلکو ژوند ته ستر ګواښ دي. او د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ د پراختیا لپاره د کرنې له وزارت سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه.